السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زموږ غږ د پراګ ناورې دلته د سهار 2 بجې شوې چې د پیښور د 10 بجو سره سمون خوري. د خبرونه به تر 11 بجو پورې روانه وي. په دې خبرونه کې په لومړۍ نیمایي کې د پښتونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه درته لرو. په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام روغتیا او درملنه په تکراری توګه اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو. خیبر پختونخوا کې د اپوزیسیون څلور ګوندونو صدارتي انتخاباتو کې د مولانا فضل الرحمن د ملاتړ او زمینی انتخاباتو کې د شریکو کاندیدانو د ودرولو پریکړه کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې لسګونه وسلوال وژل شوي. د امریکا دفاع وزیر بیا د افغانستان جګړې ته د شخصي سرتیرو د لیږدولو مخالفت کړی. پورا خبرونه. په پاکستان کې د اپوزیشن څلورو ګوندونو د اگست پر 28مه په پیښور کې د وی غونډې پر مهال اعلان وکړ چې د سپتمبر په 4مه په صدارتي انتخاباتو کې به د مولانا فضل الرحمن ملاتړ کوي او په راتلونکو زمینی انتخاباتو کې به شریک کاندیدان ودروي. دغه څلور ګوندونه مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام فی، عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټي دي چې مشرانو یې پرون د پیښور په باچاخان مرکز کې غونډه درلودله. د غونډې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین په دې اړه مشال اړیو ته داسې وویل.
صدارتي الیکشن په وجه باندې چې کوم دی نو یو مشکل پیدا شو. مونږ ډیر کوشش وکړو چې دا مسله حل شي. مولانا فضل الرحمن زموږ په دې جذبه وکړو چې ممکن دی چې پیپلز پارټی پر روغ شي، نو دا یو اخیری کوشش دی چې مطلب زمونږ اپوزیشن متحد پاتې.
دغه ګوندونه وایي د پاکستان پیپلز پارټي او جماعت اسلامي ګوندونو سره هم دوی په تماس کې دي او د هغوی د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه هم کوي. په خیبر پښتونخوا کې د زمینی انتخاباتو لپاره د روان کال د اکتوبر 14مه نیټه اعلان شوې ده. د پاکستان وفاقي کابینې پرون ماښام په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال د یوې کمیټې د جوړولو اعلان وکړ چې کار به د پخوانیو قبایلي سیمو په بشپړ ډول په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملول او په دې لاره کې د پرتو خنډونو لرې کول وي. د مشال رادیو خبریال راپور راکوي چې دا کمیټې د دفاع وزیر پرویز خټک، د وزیر اعظم د سلاحکار ارباب شاهزاد، د خیبر پښتونخوا د وزیر الله محمود خان او د خیبر پښتونخوا ګورنر باندې مشتمله ده. د کابینې له غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وویل د د حکومت د لومړی وسل ورځو پښمنه کې د خبره هم شامله و چې په خوانی فټابه په مکمل توګه په خیبر پښتونخوا کې شامله وي چې د کمیټي د هماغه لړۍ یو کړی ده. د په خوانی فټابه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو بل د روان کال د مې په 25مه نیټه د قومي سملې نه پاس شو چې بیا وروسته سنټ یې هم منځوري ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړې دي. ښاغلی غنی د اګست پر 28مه پر ټویټر لیکلي چې د سې شنبې په ورځ له مایک پینس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ سربیره په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږېدلی دی. د ښاغلی غنی په ټویټ کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد له امنیتي او فایز واکونو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو کال مخکې د اگست په 28مه نیټه د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپل اداري نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پکې د افغان حکومت او واکونو سره د مرستو په دوام سربیره د هغو هیوادونو په وړاندې پر اقداماتو ټینګار شوی چې ترهګری ډلې پکې پنازایونه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اگست پر 28مه د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان محمد رادمانش تیر شپه مشال لړیو ته ویل یوازې د سی شنبې په ورځ د فاریاب ولایت په عملیاتو کې نږدې 10 تنه وسلوال وژل شوي. نوموړي دا خبره هم تایید کړه چې په دې جګړه کې د 2 سرتیري وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوي ته په یو استولي پیغام کې په غورماچ کې د دوی لوري ته د درنو تلفاتو د وختو ادارت کړي ویلي دي چې یوازې 3 تنه ملګري په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس هغه وړاندیزونه چې د افغانستان په جګړه کې د شخصي پوځي ځواکونه شامل کړل شي او دا امکانات چې دوی به د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي رد کړی دی. جیمز ماتس د اگست پر 28مه په پینټاګون کې د خبري غونډې پر مهال دغه څرګندونې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې.
When the Americans put their nations
خغله ماته سوی کله چې امریکایانو د خپل هواد باور او اعتماد لازمي خسره مخ کړی بي د جګړې خصوصي کول خې معقوله مفکوره ونبوسي خو د امریکا د دایمي حضور پاړه لومړی دا چې د نړۍ نه هدیر شي وادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت ملاتړ کوي دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او نه باید داسې تعبیر شي
د افغانستان په جګړه کې د امریکا د شخصي ځواکونو د حضور د مفکورې مهم پلوي ایریک پرنس ته څوک چې د بلیک واټر په خوانې مشرم پته شوې ده نو وړي ویلي د شخصي ځواکونو استعمال به د افغانستان په ولسکرانه جګړه کې د امریکایي پوزونو حضور کم کړي روسیه په مدیتراني سمندر کې سو نورې لوی بیړۍ ځای پر ځای کړي او دغه هیواد رسنۍ لیکي چې د 2015 کال رئیس چې مسکو د دمشق په کورنۍ جګړه کې مداخله کړي تر ټولو د لوړې کچې سمندري ماموریت ته دا پرمختګ په داسې وخت کې لیدل کېږي چې باور کېږي د روسي اتحادي شامه ولسمشر بشار الاسد په ادلب کې د یاغیانو وروسته مهم ځای تر برید لاندې نیول غواړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د اګست پر 28مه خبرداري ورکړه چې په ادلب کې په پراخه پیمانه حکومتي بریدونه په دومره لوی کچه بشري بحرانونه رامنځته کول شي چې ساره د شام په تیرونه او تیرو وکلنه جګړه کې خیونه نیول لیدل شوی په دمشق کې د ایران دفاعي اتاشي وایي د امریکا او اسرائیلو د مخالفت باوجود به هم هیواد په شام کې خپل نظامی شتون ته ادامه ورکوي د ایرانی خبری اجنسونو په حواله بریګیډیر جنرال ابوالقاسم علی نژاد د اګست پر 28مه ویلي په شام کې د ایرانی سلاحکارانو دوامدار موجودیت د تهران او د دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د هغه تړون برخه ده چې د تیرې اونۍ په پای کې دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو علی نژاد ویلي هیواد به د شام سره د ماینونو په پاککاری او د هغوی د پوځي کارخانو په بیا رغونه کې کومک کوي د شام په تیر وکلن جنگ کې د ایران اسلامي انقلابي ګارد د سنی یغیانو په مقابل کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره زرګونه جنگیالي وسلې استولې د ایران د دفاع وزیر عمر حاتمی د تیر اونۍ په پای کې د مشق ته د سفر درلو چې هلته د پوځي همکارۍ تړون لاسلیک کړ دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل او امریکا له ایران غوښتنه کوي چې د شام د شخړې د هواري د روسي معاهدې په توګه د خپل ټول سلاحکاران او سرتیري له شامه وباسي د خبرونو پای دا مشال لډیو دا په میډیم ویو شپکسو یویش را سره پاتې شوې نو وابورې د پاکستان سلورو غوندونو زمینی انتخاباتو کې د شریکو کاندیدانو راوستو او د ولسمشری ټاکنو کې د مولانا فضل الرحمن د ملاتړ پریکړه کړې ده
زمینی الیکشن لپاره موږ دا سمجوتا وکړه چې کوم چا ګټلې دي او خالي کې اغام دا غې دي چې دوم څوک دی په چا وسه اغام ده
په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه کې د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره کمیټه جوړه شوه خو قبایل د واکمن ګوند تحریک انصاف نه غوښتنې لري
او په موجوده وخت کې قبایلي سیمه د وزیرستان نه تر بجوړه پورې صفاحتي نه مټاو شوې ده او قبایل خپل علاقې آباد غواړي جوکټ کول غواړي
تا به هم ورای چې پاکستان په نږدې راتلونکي کې تر کومه حده د اوبو د کمبود سره مخ کېدای شي پونیس پروګرام روغتیا او درمل نه هم په دوی منیمای کې دراورو را سره اوس دا هم د خبرونه لومړی رپورت د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن سلورو غوندونو پریکړه کړې ده چې په راتلونکو زمینی انتخاباتو کې به مشترک کاندیدانو دروي دا سلور غوندونه عوامي نېشنل مسلم لیگ نون جمعیت علما اسلام فی او قامی وطن پارټي دي د دغو غوندونو استازو پروند په خبر په بچا خان مرکز کې د غونډې پر مهال دا هم ویل چې د سپتمبر د سلورمې په صدارتي انتخاباتو کې به د مولانا فضل الرحمن ملاتړ کوي لپی خبره پر زمون خبريال خالد خان راپور لري
خیبر پختونخوا کې سلور مخالف ګوندونو عوامي نېشنل پارټي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې پاکستان مسلم لیگ نواز او قامی وطن پارټي پریکړه کړې ده چې زمینی ټاکنو کې به مشترکه امیدوار راولي او صدارتي الیکشن کې به مولانا فضل الرحمن د دوی په شریکه کاندید وي دا نه په مخام د پیښور باچا خان مرکز کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل د جمعیت علما اسلام اکرم خان دورانی د پاکستان مسلم لیگ نواز انجینیر امیر مکام د عوامي نېشنل پارټي مې افتیار حسین او قامی وطن پارټي طارق احمد خان اول چې عمومي ټاکنو کې د مخالف ګوندونو کوم امیدوار زیات اوټونه اخستیو هغه با په زمینی ټاکنو کې د دوی مشترکه کاندید وي د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ستر سکتر مې افتیار حسین دا ادا هم وکړه چې په دې فیصله کې پاکستان پیپلز پارټي او جماعت اسلامي به هم د دوی ملاتړ کوي
بالکل مونږ خو پیپلز پارټي سره په مرکزی ستابه
باندیم خبری شوی دی او اغیرانه د یو ورځ ټیم غوسته او ور سره جماعت اسلامی چې کم دین ولته لیکت بلوچ په خپل ناستو او هغه د دې سره ګریو چې او نرنر په حواله باندې اصولن فیصله ده چې مطلب تاسو الیکشن تزینو موږ په دې اتحاد کیو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت العلماء اسلام پارلیماني لیډر اکرم خان دورانی وویل باید چې ټول سیاسي ګوندونه پیښور کې د خدای بخلی هارون بلور کونډې په مقابله کې خپل امیدواران رانولي هغه بلا مقابله کامیاب کړي.
زمنی الیکشن لپاره موږ دا سمجھوتا وکړه چې کوم چا ګټلې دی او خالی کې اغام دا غې دی چې دوم څوک دی په چا بس اغام دی او د هارون بلور سے بلا چونکه ډېره غټ واقعیا شوې ده او ډېر غټ زیان رسېدلې دی هغه پورته او خفقان دی او غم دی هغې لپاره موږ ټولو ګوندونو ته خواست کړی دی چې تاسو د هغې په مقابله کې امیدوار مودروي.
د صدارتي الیکشن لپاره پاکستان مسلم لیگ نواز او متحده مجلس عمل د مخکنه د مولانا فضل الرحمن ملاتړ کړی دی او عوامي نیشنل پارټي هم په دغه انتخاباتو کې د مولانا فضل الرحمن ملګرتیا وکړه. په دې مهال میا اختیار حسین د پیپلز ګوند غوښتنه وکړه چې د اپوزیشن مضبوطولو لپاره د اعتزاز حسن نوم واپس واخلي.
صدارتي الیکشن په وجه باندې چې کوم دی یو مشکل پیدا شو موږ ډیر کوشش کو چې دا مسله حل شي. مولانا فضل الرحمن صاحب په دې جذبه وکړو چې ممکن د پیپلز پارټی په روغ شي نو دا یو اخیری کوشش ته چې مطلب زمونږ اپوزیشن متحد پاتې.
په خیبر پختونخوا کې یو قومي اسمبلی او لس صوبایي اسمبلیو چوکو به په 14 اکتوبر زمینی ټاکنې کیږي چې دا پیښور پی کے اواتیام او دا ډیر اسماعیل خان پی کے یو کمسل حلقہ شامل دي چرته چې د عوامي نیشنل پارټي هارون بلور او دا پاکستان تحریک انصاف اکرام الله گنڈاپور دا ترخگرے پا پیخو کی وجل شیو. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا چار شنبی یا دا شروع دا ورزی 19 پروگرامونا
روختیا او درملنا
پلسنی مو بجو
دا مشال راڈیوی مجلا
پیونی مو بجا
ستونزے او سرکار
پا پوبان دی دو بجو
دا کرخے پغاڑا
پا دونی مو بجو
دا نڑے رنگونا
پا درینی مو بجو
پرگنے
پا پاوکم سلورو بجو
دا مشال ترانا لاندے
پا سلورنی مو بجو
په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام فیت تور لګوي چې پاکستان پیپلز پارټي په صدارتي انتخاباتو کې له دوی سره په نو درې دوه متحده اپوزیسیون کمزوره کوي. دوی وایي له دې ګام سره جمهوریت ته تاوان رسیږي خو پیپلز پارټي وایي چې په اپوزیسیون کې شامل ګوندونه جلا جلا نظریې لري او د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره د شریک کاندید په نه رامنځته کولو سره اپوزیسیون نه کمزوره کیږي او نه هم جمهوریت ته تاوان رسیږي. تفصیل د اسرار عالم مومن په دې راپور کې.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام فی تور لګوي چې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت پر وړاندې د متحده اپوزیشن کمزوري کولو ذمہ وار ده. د مسلم لیگ نون یو مشر او سینیټر مشاهد حسین سید نه پورزو مشال ډوته ویل چې پیپلز پارټي لومبه د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د اپوزیشن متحده کاندید شهبا شریف ته رای ورنه کړي او اوس په 14 سپتمبر د کېدونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې هم له نورو اپوزیشن ګوندونو سره نه ودرېږي. مشاهد حسین وایي د پیپلز پارټي له دې تګلارې سره اپوزیشن کمزوري کیږي.
افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی.
ڈیر پر افسوس سر دا خبر کوم چې موږ پورا هڅه وکړه چې د یو متحده اپوزیشن بنیاد کړو او هغه مشترکه اپوزیشن بیا مشترکه موقف او مشترکه کاندیدان ودروي د سپیکر وزیر اعظم او ولسمشر د څوکیو لپاره. خبري علی نشو موږ خو د سپیکر په انتخاب کې د پیپلز پارټي کاندید ته وټونه ورکړل خو پیپلز پارټي زموږ کاندید ترای ورنکړي. اوس هم خامقده چې د پاکستان د تاریخ یو پیاوړی اپوزیشن رامنځته شي.
پاکستان کی تاریخ کی سب سے مضبوط حزب اختلاف.
مرشد حسین پیپلز پارٹی ته اشاره ویل چې کېدې شي د زنو خلکو څو مشکلات وي یا له مصلحتونو کار اخلي خو د هر څه تاوان جمهوریت ترسي. خو د پیپلز پارٹی د اطلاعاتو مرکزی سکرتره نفیزه شاه له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې ضروری نه ده چې اپوزیشن ګوندونه دې په هر خبره سره یو واخل شي او نه هم لدی جمهوریت ته تاوان رسی.
هم اپوزیشن کے ساتھ ہے مختلف ایشوز کے اوپر
په مختلفو مسلو مونږ له اپوزیشن سره یو یو خوشکله د انتخاباتو خبر راشي نو هر ګوند خپل کاندید ودروي او د ولسمشری څوکۍ لپاره مونږ اعتزاز احسن خپل کاندید کړو او مولانا فضل الرحمن هم ویل چې زبا د اعتزاز لپاره د مسلم لیگ نون ملاتړ ترلاسه کوم خو له بده مرغه مولانا صاحب ځان پخپل کاندید کړو.
خود کینڈیڈیٹ بن گئے.
خود جمعیت علماء اسلام یو مشر مولانا گل نصیب بیا وای چې د نفیسا شاه په دغه خبرو کې صداقت نشته. البته نو موړ وای چې له اعتزاز سن سره یوازې خپل ګوند پیپلز پارټي ولاړه ده او د فلورمان په نوم د زیاتره ګوندونو اتفاق دی. مولانا گل نصیب زیاته وی چې د ولسمشری په انتخاباتو کې پیپلز پارټي هم د جمعیت علماء اسلام لاتړ وکړي نو اپوزیشن بیا پیاوړی کېدی شي. ناکام دی نو بل خوا حکومتی ګوند پاکستان تحریک انصاف عارف علوی د یادې څوکۍ لپاره خپل کاندید غوره کړی. ټاکل شوی د پاکستان د قومي اسمبلی سینټ او صوبایي اسمبلی غړي بعد ستمبر پر څلورمه د نوي ولسمشر ټاکل لپاره رای واچوي. د اوسنی ولسمشر ممنون حسین د واک موده د ستمبر پر نهمه نیټه پای ته رسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان وفاقي کابینه پریکړه کړې ده چې د پخوانیو قبایلي سیمو په بشپړ ډول خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره اقدامات کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د وی غونډې پر مهال وویل په دې لاره کې پراته ټول خنډونه به لرې کوي. په غونډه کې دا هم وویل شول چې د دې کار د سرته رسولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړل شوې ده. له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راپور راکوي.
اسلام آباد کے دنہ پہ مازیگر د وزیر اعظم عمران خان پہ مشرے کی د وفاقی کابینہ غونڈا کی د نور یوشمیر معاملو ترسنگ د قبیلی سیمو پہ خیبر پختونخوا کے دور گڈول لپار کمیٹی جوڑ کرے شوا چی د دفاع وفاقی وزیر پرویز خٹک د اسٹیبلشمنٹ لپار د وزیر اعظم سلاکار ارباب شہزاد او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د خیبر پختونخوا پہ گورنر باندیبا مشتمل وی. د کابینہ د غونڈی رستو ل رسنیو سره خبرو کی د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری اویل
اور وعدے جو ہمارے 100 دن کے پلان میں شامل تھے اس میں مرجر تھا فاٹا کا.
دی وی دونوری وادی چی زمون د سلو رزو په پلان کې شامل وی پاغي کې د فاټا دین زمام وا د خیبر پختونخوا گورنر او د غسر وزیر اعلی او د دفاع وزیر او د اسټابلیشمنت سلاکار ته دا کار سپارل شوې دی چې د فاټا دین زمام کوم مسله ده دا تون د کړې شي او چې کوم خندونه پدې کې دی هغه مخ کې بوتلل شي. مشال ریڈیو چې د دې خندونو په حوالہ د پخوانی قبیلې سیمې خیبر نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی نو پختل نو هغه وی چې د دوی ګون خو له اوله غختل چې قبیلې سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي نو اوس چې حکومت راغی نو دا مل بدوی سرته رسوي. نو موړي په دې اړه زیاته کړه
اوس دې کې چې کوم رکاوټونه دی هغه دا دي چې یو هو دې دا چې کوم انټرم ریګولیشن پات کړی دی دا د قبایلو ډیمانډ نه دی. قبایل عین پاکستان واړي او دغه اصلاحات چې کوم دي لکه حکومت هم تعین کړو چې دلته بلدیاتي انتخابات کیږي دلته بادریا انتظامی او مکین نه جدا جدا شی جوړیږي اوس هغه پیسې باقی دي نه بلدیاتي انتخابات او صوبت په میاشتي کې دا پوره کیږي لګیا دی او نه صوبایي الیکشن چې هغه ویل چې کال پس پاغه کیږي هغه په مخ کې را روان دي. نو دا ټول ستونزې ورکو او ټول دي چې موږ په صوبا کې حکومت دی او په وفاق کې دی او ګورنر هم خپل دی موږ به اصلاحات په اصل شکل کې راوړو چې کوم رکاوټونه پکې راځي ان شاء الله د مخې نه به لږ کوو.
یادونه ول د پاکستان مسلم لیگ نن تیر حکومت د روان کال د مئی په 15 نیټه د فټ اصلاحاتو او په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو بل لقامي اسمبلی پاس کړی وو چې رستو بیا له سینټ نه په متفقه توګه منظور کړی شو. په دغه موقع پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلی په پارلیمان کې د دې پر ضد احتجاج کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د فټا د ولس په خوښه دې ورته ځان له صوبه ورکړي شي.
دا مشال ریډیو دا
بیا هم د قبایلو په اړه د قبایلي ضلعو مشران او ځوانان وایي په خیبر پختونخوا مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف له حکومت ته ډېرې تمې دي. دوی وایي دا وخت کورونو، سکولونو، هسپتالونو او سړکونو ته اړتیا لري. دوی دا هم وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې تر شاملېدو وروسته په صوبي او مرکز کې لومړني حکومتونه د پاکستان تحریک انصاف جوړ شوي، نو ځکه دوی ته به ډېر څه کول وي چې په کې تر ټولو اول د هیواد د نورو برخو نظام په عملي توګه قبایلي سیمو ته غځول وي. دا چې د پاکستان تحریک انصاف پر دې اړه څه وایي د اسرار الله مومن په راپور کې وګورو.
د قبایلي ضلعو مشران او ځوانان وایي چې د خیبر پختونخوا او پاکستان مرکزي حکومتونو یې ډېرې تمې دي. له وزیرستان سره تعلق لرونکی یو مشر ملک خان مرجان وایي قبایلي ولس چې د اویا کالو راهیسې له خپلو بنیادي حقونو بې برخې وو، په دې تیرو څو کلونو کې د ترهګریو له کبله سخت اغېزمن شوی. خان مرجان وایي دوی دا وخت کورونو، سکولونو، هسپتالونو او سړکونو ته اړتیا لري. نوموړی وایي د پاکستان تحریک انصاف له نوو صوبایي او مرکزي حکومتونو یې دا تمې دی چې د هیواد د نورو برخو په څیر اسانتیاوی دوی ته هم ورکړي.
او په موجوده وخت کې قبایلي سیمه د وزیرستان نه تر بجوره پورې صفاحستی نه مټاو شوې ده. او قبایل خپل علاقې آباد غواړي، ایجوکیټ کول غواړي، نو په دې علاقو کې موږ ته د یونیورسټۍ ضرورت دی، د میډیکل کالجونو ضرورت دی، او د میگا پروجیکټ روان شي په هغه باندې پیسہ ولګي، نو د راتلونکي نسل به تعلیم یافته شي او موږ به د دهشتګردۍ د لهر نه وځو.
یا دې بیچ په تیر څه باندې یو لسیزه کې په مختلفو قبایلي سیمو کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونو کورونه، تعلیمي ادارې او ګڼ شمېر هسپتالونه او بازارونه ړنګېدلي. یوازې په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د ضربې عذب پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 100,000 خلک کډوال شول چې په کې څه باندې 100,000 زده کوونکي هم وو. که یو خوا اوس د قبایلي سیمو زیاتره کډوال خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي، نو بل خوا د مسلملیګ نون پخوانی حکومت د سیمې په خبر پختونخوا اهم ورګاډی کړی. د فټا ځوانو جرګې مشر ارشد پردی هم وایي چې د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا تر ورګډولو وروسته د پاکستان تر کینساپ لومبي حکومتونه دي چې په واک کې راغلي، نو ځکه دوی ته به ډیر څه کول وي چې په کې لومبي د هیواد د نورو برخو نظام په عملی توګه قبایلي سیمو ته غزول دي.
د قبایلي سیمو کې د ټول نه اول مسله خو د امن او امان دی. موږ په اختر په ورځو کې موږ ته چې په میرانشاه وزیرستان کې سکسان مظاهره کوله په غیبه باندې ډزې وشول مړ شول. دغه د امن او امان کوم صورتحال لکه دا بهتر کول پکار دی، خلکو ته د عزت په نظر قتل پکار دی، قبایلي عوام ته، قبایلي ولس ته. نو موږ د دې نه تمه کوو چې انفراستراکچر د خکې نظام دی قبایلي علاقو کې زر تر زر د بلدیاتو الیکشن وشي. د دې نه علاوه چې کوم صوبایي اسمبلی کوم الیکشن دي هغه د وشي، او بیا چې کوم د فاټه د پاره دي د اصلاحات په هغه کې زر ارب روپۍ د لسو د کالو د پاره منلې وي چې هغه کې 100 ارب روپۍ هر کال قبایلي علاقو باندې خرچ کیږي. هغه روپۍ هغه پیسې د باقي صوبو نه زر تر زر واخیستل شي او په قبایلي علاقو د خرچ کېدل فوري تور باندې شروع کی.
له قبایلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي محمد اقبال اپریدی چې د 25 جولای په عامو انتخاباتو کې د تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلی ته بریالی شوی وایي چې د ګوند یې په خبر پختونخوا او مرکز دواړو کې حکومتونه دي او له قبایلي ولس سره کړي وعده به پوره کوي. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې به ډېر زر بلدیاتي او په کال کې دننه به صوبایي انتخابات کوي.
انشاءالله اصلاحات هم په صحیح طریقې سره راځي. موږ اوبه، بجلی، تعلیم، صحت چې دا څومره 18 ډیپارټمنټ دی د دې چکم ده کنه دا څومره سرویسز دي چې دا قبایل له پروواید شي.
محمد اقبال زیاتوی چې د وزیر اعظم عمران خان او د نورو حکومتي ادارو له مشرانو سره یې ملاقاتونه روان دي او هڅه کوي چې په 50 کالو کې دننه د قبایلي سیمو ولسته هغه سنتیاوی ورکړل شي کوم چې د هیواد نور ولسته تر لاسه دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
بلا بیلې سړنې خی چې پاکستان د اوبو د استعمال او بچت په حق لا ځانګړې ستراتیژي عملی نکړي، نو په 2025 کال کې به د هیواد د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل شي چې د اوبو د کمبود سره مخ دي. اوس مهال پاکستان د هغو هیوادونو په قطار کې شامل دی چې د اوبو د ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه ډان ورسپانې یو لیکنه کړې چې مهمې برخې درته منور شو وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی او د پاکستان د آبی ذخیرو د تحقیق کونسل خبرداري ورکړي چې که پاکستان د اوبو د ذخیره کولو او د محفوظولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نکړي، نو دا هیواد په راتلونکو 9 کلونو کې د اوبو د سخت قلت یا کمی سره مخامخ کېدلی شي. د خبرداري د سپریم کورټ د چیف جسټس توجه هم ځان ته اړولې چې د دې امر باشا او مومندو ډیم جوړولو کمپاین یې شروع کړی دی. ډان رسپانه لیکي د یوې جایزې مطابق په 1950 کال کې چې په پاکستان کې د یو تن په سر د اوبو څومره مقدار موجود وو هغه په 2014 کال کې 15 چنده کم شوی دی. په پاکستان کې په دریو کې دوه برخې اوبه د واورو او ګلیشیرز نه او یوه برخه یې له بارانونو ترلاسه کیږي. د ورسپانې په وینا که څه هم له هند سره د سنتاس معاهدې د پاکستان د اوبو مسله تر ډیره حده حل کړې وه خو له دغې موقع ګټه پورته نه کړل شوه، یعنی زیات ډیمونه او آبی ذخیرې جوړې نه کړل شوې چې په نتیجه کې یې دا هیواد د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. ورسپانه لیکي که یوې خواته په بارانونو او واورو ورېدو کې کمی راغلی نو بلې خواته د پاکستان آبادی هم سیوا کیږي. بیا خلکو کې د اوبو په استعمال کې د احتیاط په اړه پوهاوی هم د نشت برابر دی چې له وجې یې ډېرې اوبه ضایع کیږي او دا راز هیواد د اوبو د لا نور کمښت خواته بیایي. ډان رسپانه لیکي چې په پاکستان کې له اویاو کلونو پس د اوبو په اړه قامی پلان جوړ کړل شو چې اوس هم د ستاینې وړ ګام دی خو په کار ده چې مؤثر کردار ترسره کړي ځکه چې اوبه ژوند دی، د خلکو لپاره هم ډېر اهمیت لري خو د پاکستان په څیر هیواد کې په اقتصاد کې هم مهم رول لوبوي. د دې هیواد اقتصاد په زراعت تکیه لري چې ماهرین یې وایي تیر کال د زراعتو په مد کې اقتصاد د پام وړ پرمختګ کړی خو که دې ته وکتل شي نو پکې د وریجو او ګنی فصل ډیره ګټه کړې او دا دواړه فصلونه ډیر اوبه غواړي. اوس که د اوبو کمښت راځي نو دا فصلونه به متاثره کیږي او په نتیجه کې به یې د هیواد اقتصاد هم د اغیز لاندې راځي. ورسپانه لیکي چې په دې لړ کې پاکستان ته جامع او اوږدمهاله ستراتیژي جوړول پکار دي.
دا مشال ریډیو دا
د کورمی زلی هغه استادان چې د جولای 15 په انتخاباتو کې ډیوټي کړې و وای د انتخاباتو کمیشن ورته هغه عمر پیسې نه ورکوي چې وړاندې ورسره ژمنه کړې و. دوی وای لومړی کې ورته ویل شو چې پریزایډینګ افیسر ته به 9000 او نور عملی ته 6500 روپۍ ورکول کیږي خو اوس ټولو ته 2000 روپۍ کمی ورکړل شوی دي. خو بل پلو د انتخاباتو کمیشن وای هغه کسانو ته کمی پیسې ورکړي چې د انتخاباتو لپاره په جوړو شوو روزنیزو کورسونو کې برخه نه واخیستې. زموږ همکار طارق ورک رپورٹ لري.
په کورما کې د استادانو اتحادیې د آل کورم ټیچر اسوسییشن یو مشر محمد شاوای په سیمه کې دوه حلقې دي خو انتخاباتو کمیشن یوازې د 15 حلقې له عملی پیسې پرې کړې دي چې په دغه خبره دوی ډېر اندېښمن دي. محمد شاه زیاتوي چې په سیمه کې پریزایډینګ افسر ته 9000 او نورې عملی ته 6500 روپۍ د انتخاباتو پر وخت د دندې لپاره مقرر کړې شوې وي خو په هغه کې هر کس ته 2000 روپۍ کمې ورکړې شوې دي.
یو سل یو دېرش پولینګ سټېشن دي په این اے 15 کې په دې کې یو پولینګ سټیشن کې څلورو نواخله تر وو اتو کسانو پورې عملی کار کړی دی او هر پولینګ سټیشن والا عملی ته دا 2000 روپی فی کس سکومی دی سړی په سر دا کامی ملو شوی دی. په نورو حلقو کې بالکل پورا پیسې یک مشت ملو دی، په یو ځای باندې ملو دی او موتا دا کامی ملو دی. مو په دې باندې ډېر تشویش لرو دا ټول استادان.
په ملک کې د کامی او صوبایي اسمبلی لپاره ټول ټاکنې تیر د جولای پر 15 نیټه شوې دي. په کورما کې د انتخاباتو پر وخت ذمہواریان ترسره کولو لپاره زیاتره له تعلیم محکمې اهلکاران غوره کړی شوی ول. موږ چې کله په دغه اړه د سیمې الیکشن کمیشنر لنس الله خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې دا پیسې د انتخاباتو لپاره شوی د دوه ورځو د ټریننګ یعنی روزنه دي چې بارزی توګه لا انتخابي عملی نیولې دي. نسولا خان وايي په هلکې ځنې کسان داسې دي چې نمونه په فیرس کې ور شامل شوی دي خو روزنه نه ترلاسه کړي. الیکشن کمشنر زیاتوي چې د انتخابي عملی له فیرس ته اندراج شوی غلط او جالي نمونه تر وستل وروسته به هر کس ته د دندې خپل ټولې پیسې ورکړل شي.
چې کوم مونږ ټریننګ کوو کنه د الیکشن نه مخکې یو میاشت مخکې دا هغه پیسې دي. دا خبرې مبرې نشته دي پیسې دي یو پیسې څوک نشي خوړله. چا ازریانې کړي دي څوک ټریننګ ته راغلي دي کنه هغه ریکارډ سی ایم ڈی مو نه مرا وغوښته هغه ماته ما سره شته دي زه پیسې به سبا یا بل سبا به ورته شروع کوم. خو په ریکارډ باندې چې کوم کس ټریننګ نه دی کړی یا په ټریننګ کې نه دی یا آر ٹی ایس د نه دی کړی اغلب پیسې مون نه ملويږي.
د کور می دوستانو اتحادیه مشران دغه خبر منلو ته تیار نه دي چې ګنې د انتخابي عملی په فیرس کې د پیسو لپاره د غلطو او جالي نمونو اندراج شوه دي. د اتحادیه مشران وایي کدا خبره ټیک هم شي چې ځینې کسانو تر انتخاباتو مخکې روزنه نه ترلاسه کړي نو دا پوښتنه بیا پیدا کیږي چې انتخابي کمیشن لا روزنه بغیر هغوی څنګه د کار لپاره پرېږدولي دي. تاریخ ورغځه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
اردن کو دا اسٹوڈیو دا گڑے استن خی چھ درنگ ساتلا پپی خبر کی لسنی میں بجی کی دن کی دی پورا لسنی مو بجو بتا استا ددی محل لن خبر نہ وڑان دی کو تر ہغی روس تبا 19 پروگرام رختیا او درمل نہ په پاکستان کې د اپوزیسیون سلورو غوندونو د اگست پر 23مه په پیښور کې د ویغونډې پر مهال اعلان وکړ چې د سپتمبر په سلورمه په صدارتي انتخاباتو کې به د مولانا فضل الرحمن ملاتړ کوي او په راتلونکو زمینی انتخاباتو کې به شریک کاندیدان ودروي. دغه سلور غوندونه مسلم لیگ، نون، جمعیت علما اسلام، فی، عوامی نیشنل ګوند او قامی وطن پارټي دي. د پاکستان وفاقی کابینې پرون ماښام په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال د یوې کمیټې د جوړولو اعلان وکړ چې کار به د پخوانیو قبایلي سیمو په بشپړ ډول په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول او په دې لاره کې د پرتو خنډونو لرې کول وي. د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو بل د روان کال د مې په 15مه نیټه د قومي اسمبلۍ نه پاس شو چې بیا وروسته سنټ یې هم منظوري ورکړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړې دي. ښاغلی غنی د اګست پر 23مه په ټویټر لیکلی چې د سې شمې په ورځ له مایک پینس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ سربیره په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اګست پر 23مه د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوي. د دفاع وزارت ویان محمد راد منش وایي یوازې د سه شنبه په ورځ په فاریاب ولایت کې په عملیاتو کې 80 تنه وسلوال وژل شوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس هغه وړاندیزونه چې د افغانستان په جګړه کې د شخصي پوځي ځواکونه شامل کړل شي او د امکانات چې د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي رد کړي. او روسیه په مدیترانی سمندر کې سو نورې لوی بیړۍ ځای پر ځای کړي او دغه هیواد رسنلی کې چې دا له 2015 کال راهیسې چې مسکو د دمشق په کورنۍ جګړه کې مداخله کړې تر ټولو د لوړې کچې سمندري ماموریت دی. د خبرونو لنډیز مو د مشال رادیو نورې د اوریدونکو په دې نیمایي کې درته پامیر ساحل 19 پروګرام روغتیا او درملنه وړاندې کوي چې د هرې دوشنبه په ورځ تاسې په لومړي ځل نیخپنې غوړې ده شي او سی په تکراری توګه تاسو ته وړاندې کوو.
روغتیا او درملنه
د په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د خولې د خوړو د نالې یا لمدې غاړې او د میدې پر زخم غږیږو. په روغتیا او درملنه کې مو څو ځلې پر دې موضوع خبرې کړې دي او په دې تاسو خبر یاست چې په میده کې یوازې یو څو مسلې پیدا کېدای شي او له میدې سره تړلې زیاتره ستونزې اصلا د رواني یا نفسیاتي ناروغیو په وجه پیدا کیږي. روغتیا پالان وایي چې د میدې یا د خوړو په نالې کې د زخم لوی لامل د هیلیکو بیکټیریم پایلری په نوم باندې د میکروبیا جراثیم موجودیت او نه علاج دی. د زخم دویم لوی لامل د دردونو ضد ځینو دواګانو لکه ډیسپرین وغیرہ او همداراز هغه دواګانې چې غوړ پکې یا سټیرویډ پکې د هغه استعمال لکه د ستنې خلق وهي ځینې غیر مستند ډاکترانو ته چې ورشي اکثر ډریپونه خېږي او ستنې وهي د هغې له وجې پیدا کیږي. او همداراز ډاکتران وایي چې سیګریټ، تمباکو، پان، نسوار یا الکولي مشروبات څخل هم په خوله د غذا په نالۍ او معدې کې د زخم لوی لاملونه دي. نن په خبرونه کې د دې زخم د علاماتو، د دې د تشخیص پر لارو، درملنې او له دې زخم څخه اصلا د ځان ژغورلې پر موضوع باندې درته معلومات درکو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله سره دی په پیښور کې د بډبیر لتاڼي سره نږدې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون لري، هلته ورتللی شي مشوره تر غوښته شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
الله دې بخښ، ډېره مننه پامیر صاحب.
نن موږ غږیږو د یوې لویې مسلې په اړه باندې. پخوا مو هم په میدې باندې ډېرې خبرونې کړې دي او له تاسو مو دا زده کړه کړې ده چې میده چې دا هغه پخپله پکې درې څلور قسمه ناروغي دي. یو هغه هیلیکو بیکټیریم یا میکروب موجودی،
بالکل
پایلوری، ایچ پایلوری ناروغي چې
څنګه جوړي.
دویمه چې دا هغه هم دا زخم دی چې نن موږ ور باندې غږیږو. دریم چې دی او دریم چې دی امدا دغه دی سرطان دی یا کینسر دی چې ډیر نایاب وي کنه.
بالکل.
نو دغه یو څو ناروغي دي چې موږ
گیسترایټس
او ورسره دغه د میډې سوزش یا انفلیمیشن چې ورته وي کنه گیسترایټس دا کیږي. نو د دې نه علاوه نور ناروغي چې دي که په میډې باندې اثر سړی دا فکر کوي چې میډې کې دا مسله ده او دغه څلور ناروغي پکې نه وي نو د دې معنی دا شو چې هغه د نفسیاتي ناروغي لکبله بدني ستونزه ورته پیدا شوې ده او د میډې ستونزه پیدا شوې ده. نو نن چې تاسو موږ ته د میډې د خوړو د نالۍ د غذا د نالۍ او د خولې د زخم په باره کې معلومات راکوي نو علامات یې څه او تشخیص یې څنګه کیږي؟
ډېر مننه پامیر صاحب. وخت چونکه ارتقا لري او نوي نوي مطالعه مخې ته راځي مونږ چې کوم سابقه پروګرامونه په دې تر شو هغه کې زیاتره خو ماغه خبرې دي ځکه چې جدت خودونه زیات پتوندې نه راځي خو بعضې سینسي اصطلاحات یا نوي ستونزې یا نوي علاجونه چې کوم منځ ته راشي نو کوشش کوو چې دې سره خپل اورېدونکي چې دي سامعین دا متعارف
کړو.
بنیادی طور دا سے چل بھی پامیر صاحب چی یو ڈیزیز یا رنز یو ڈس آرڈر بھی یعنی انتشار یا بے نظم کے دل دا چی دا میدی چی کم ڈیزیز یا خطا سویلی چی را گیسٹرائٹس تے ہلسر دے او کینسر دے دا باقی چی دی دیتا بھونگا بے نظمی یا ڈس آرڈر ہوئی اس دا بے نظمی چکلا پیدا شی نو پا میدا کی تکلیفوں نے پیدا کی دا بے نظمی چی دا نو دا با انسان پا خپل نظم تراولی ترتیب تا بہراولی جدید چکم اس دی دا دے کسما بیمارو بنیاد چکم مونگی اس گورو پا وزاراتل لسکالا کی نو آغی دا ہوئی چی دا دا میدے چکم بدنظمی دی
آو
نو دا بنیادی طور سائیکو سومیٹک یعنی روحی او روانی
چھ بدنی بنا لری
او چھ بدنی بنا لری اگے سر تڑ لی دی او یا چھ کم دا میدے سر گوانڈی عضو دی غڑی دی لکا گردا زیگر زڑا او پڑ پسونا یا تاسو ورته بل سنو مخلي په امر زه تیر افتم چې پروګرام
ته وسګي. بالکل.
دا چې کوم د دې غونډي غړي دي نو په دې کې چې کلا بيمارۍ پیدا شي نو هغه هم په معده باندې اثر اچي. یو خدا خبر بل دا چې د معده دغه تکلیفونه چې هغه د کینسر یا ګیسټراسټس یا د السر نه علاوه چي دي لکه خېټه پړسېدل نازیئیٹنگ یا متلی محسوسول یا
زړه کچا کېدل یا زړه راس
کېدل استفراکی کیفیت محسوسول یا لوګ نه لګېدل یا زیات لوګ لګېدل یا د غټو بولو د فراغت نه پس داسې محسوسول لکه چې بدن فارغ شوی نه وي یا خالی شوی نه وي داسې قسم چې کم دي نو د دې کې اوس دا وایي چې دا د خوراک نہ شروع شی نه د پخلی نه اول خود پخلی صفواله هغه پخیدل او داغه صفائی ډیر لازم ده او بیا د ګوتو د نکونو نه دا شروع شی په دې کې خپل غاخونه او سلیویا یعنی دا کوم لاړې چې خپل کې پیدا
کیږي سلایوا یا د غلاړې توکانی
دا د غذا ناله یا ګورګورو چې موږ ورته وایو
بالکل
دا دا خو تر هغه پورې چې معده ته رسیږي بیا د معده نه مخکې دا انټسټینس یا موږ ورته دلته په خپله علاقایي پښتو ژبه کې موږ ورته کولمې وایو
کولمې بالکل
هغې کې بیا وړې کولمې او لوی کولمې او بیا ډیوډینم او کولون جی جینم او دا ټول یو ترتیب دی دا د
مختلفې برخې دي
برخې دي دا نمونه دي نو کله چې د میدی لیننګ یا د دې چې کوم هغه دیوالونه دي او دا داسې دیوالونه چې کوم زمونږ د کورونو دیوالونه یې پامیر صاحب
بالکل
دا نره نره تهونه وی د جلو
او
دا چې کله سوري شي پرفوریټډ شي
او
نو دغه ته مونږ السر وی او دغه مقابل کې بیا چې کله مونږ خوراک کوو نو هغه خوراک زری چې دی په دې کې نخلي او سړی ته د زړه سوځیدنه او په لو بولو کې تکلیف پیدا کېدل یا بار بار د حاجت احساس کېدل یا دا احساس کېدل چې حاجت پوره فراغت ونکو داسې قسم ستونزې راځي او بیا په دې کې اخیره پورې تر ریکټم پورې یعنی د کم ځای نه چې د هضم شوي خوراک نه پس چې کم فضلجات پاتې کېږي او بدن نه فارغي شي مقعد پورې دغه کولون دې کې بیا السریټ او کولایټس نو دا ټول مونږ په معدې پورې تړلي خلوص
صحیح
یا د معدې د رنځونو سره تړلي دا ټول شی نه قتل کېږي
صحیح
دې د تشخیص لپاره بیا دا طریقې دي چې مونږ انډوسکوپی کوو یعنی دا خولې د لارې ورته کیمرا لاندې بوزو کیمرې پورې او دا کیمرې په ذریعه باندې د معدې دننه چې کوم دیوالونه دي یا چې دننه چې کومه حصه ده یا رخ چې دی هغه وګورو چې په هغې کې زیات تیزاب خونه دي موجود او هغې کې السرز یا زخمونه خونه دي پیدا شوي دغه سې د ایکسری په ذریعه باندې مونږ دا کتلی شو او بیا په کولون کې چې هغې لپاره کولونوسکوپی یعنی د مقعد د لارې کیمره دننه کوو دغه سې بیریم ډایټ مونږ ورکوو دغه خو یې د تشخیص طریقې دي
صحیح
مریض ته تکالیف څه وي چې کله د ته دا تکلیف پیدا شي نو دی چې لږه ډوډۍ خوري خېټه پړسېږي لوږه یا زیاته شي یا مکمل ورکه شي او په ګیسټرایټس کې د وزن کمېدل دا هم یو غټ علامت دی یعنی بدن خپل وزن کمول شروع کړي
صحیح په ګیسټریک السر پیپټیک السر کې یعنی د زخم کې
بالکل او د دې لپاره بیا نور رنځونه اغم مونږه مورید الزام ګرځولې شو لکه په هغه کې چې کم ده د بدن غټواله یا اوبېسيټي او اټو ایمیون چې کمی بيماري دي نه چې د
یعنی چې کله د انسان د بدن خپل مقاومتي یا مدافعتي نظام په خپل په ځان باندې حمله وکي یا په د بدن په نورو برخو باندې حمله وکي ریاکشن غوندې یو قسم غبرګون وخی چې ځان ته تاوان رسوي
نو پای کې لکه ټول مشهور چې عام بيماري خلک پیژني دا شکر یا ذیابیطس ته دا سه قسم بيماري او ټایفاید یا ماریکا او د دې وزیرستان او د منطقو خلک ورته سبل سنو مخلي ماته
ستره تبه هم ورته وي تپه محرکه هم ورته وي
میادی تبه هم ورته وي لوی تبه هم ورته وي لکه یو ورته پټک وي یا لټک ورته وي ټټکه ته بده یا لټکه ته بده سي ورته بخنه غوړم صحیح لغت ماته نه دی یاد
بهر ال سید ستره تبه
نو د اغه د وجن په سګو کې پرفوریشن یا مسامونه یا سوری پیدا کېدای شي او په میتا کېم کېدای شي په ډیوډینم کېم کېدای شي په جیجنم کېدای شي په لارج انټسټاین یا غټه کولمې او وړو کې انټسټاین یا وړې کولمې کېم کېدای شي نو په دې کې مونږ بار بار په کلم چې په ټایفاید خبرو کوو مونږ دا وایو چې دا بنیادی طور چې کوم دی واټر بورن یا د اوبو نه پیدا شوی بیماری ده یعنی چې کله مونږ کنټامینیټډ یا
خراب ناولی اوبو اسکو
چې کومو کې فضلجات بل خصوص انساني فضلجات چې وي پکې چا په نظر خو نشي لیدلې هغه پکې شامل دي هغه د وژنې ټایفاید کی او ټایفس چې دی نو هغه مکمل نشو ختمو ځکه چې دا یو زمونږ دوست بکټیریا ده یا دوست جرثومه ده نو دا د دې غټ غټ علامات دي البته مخکې له دې نه چې مونږ په تفصیل سره خبرو وکړو نو دې کې بنیادی شی چې دا ډس ارډر دی یا بے نظمی ده
او
نو بے نظمی دغه ده چې مثال پامیر صاحب مونږ تاسو لس کسان یو کڑکای نه فرض کیا دا بس ټیکټ اخلو کنه او په خپل ترتیب نو درو زور ملګولې یو بل ته د کیم ورکو کاغو واغم کیغو نو باید مونږ بدن سره دا چلو نه ونه کو بلکه خپل ترتیب سره ښه استراحت سره ودریږو او د بدن چې کوم ضرورت دی دا غي خیال ساتو کوم ته واقعي لوګه لګیدلی نو باید مونږ ډوډۍ وخورو او که لوګه نه وی لګیدلی او مونږ دا و چې بس غرمه ده او ماخام ده او سحر ده سبا ناره او کو غرمه شو د غرمې ډوډۍ خو شپه شو د شپې ډوډۍ وخوره نو دا بې نظمی ده د دې بې نظمۍ په بدل کې غبرګون کې به بیا معدې ته دغسې قسم تکلیفونه خامخا راغړېږي دغسې بسیار خوري
او زیات خوراک کول
دا اکثر دی ودونو خادو کې موقت او په دې اختر کې مې هم موقت پامیر صاحب چې خلق اوږي نه وي او که هغه ته سیخانو سره کړي ته کې ورکې یا ورته د غوښې کوم ډش به دې ورته کېښودلو نو هغه بس وایي چې یاره ړه خو مې نه کېږي خو زه چې تا روړی زه بیا خورم نو ما به ورته خیال نو پوره به یو کیلو وخوړه دا بسیار خوري ده ځکه چې معده کې ډېر یو کم مقدار سره هایډروکلوریک اسید یا د مالکې تیزاب دا پیدا کېږي او هغه دا ټوله غذا هغه گل سڑ نہ چور تو مونږ ورته کې وایو دا کې پروسس نه وباسي او دا هاضم هاضمي او دینه چې کم د خوراک ضروری شي نه دی وټامینز دی یعنی حیاتین نشاستي او پروتین وغیرہ دا ته نه جزوی بدن کېږي او فضلجات بیا ریکټم ته لیږي او هغه د بدن نه خارج کېږي نو که کله مونږ لکه د معدې خپل چې کوم که مونږ وګورو او ستن د یو نارمل سړي نو دا درې نه څلور انچه پورې د غوښې یو ټوکړه ده
بالکل
او دا داسې که تاسو وړې کولمې یا لوی وګورئ اګر چې د دې اوږدوالی خو ډېر زیات وي او دا ټولې تو را تو پرتې وي او په دې کې دننه خپل داسې هغه دغم وي جرای غوندې وي که نه چې دا ډوډۍ مګی را مګی او هغه تیرې نو کدا مونږ ډک کو نه باندې دونه فشار پیدا شي چې هغه جرې چې د خود غوخي جوړې د اوس پنې نه خو جوړې نه وي نو هغه سم لی ورلاندې او خو شي دغه مقابل کې بیا کبس پیدا شي یا دست پیدا شي او غیر هضم شوی غذا د لوی بولو په ذریعہ باندې خارج کېدل شروع شي او هغه کې پیدا زخم د وژنه په لوی بولو کې موته دا وینه هم راتلې شي نو دا بدنظمی باید مونږ په خپل ټیکو ساتو نو دي ته بل دواګانو ضرورت نه دین علاوه زمونږ په معاشره کې چې عموما خلک د معدې نه شکایت کوي یعنی د زړه او د سږو ترمنځ چپ لاس ته خو معده پرته وي او دي دالته ایک دی اپیګیسټریم دی ته مونږ وایو
بالکل
نو دی وای چې دلته مې درد دی او چې ډوډۍ خورم دوه پټ سیږي خولې ته مې ترخی اوبه راځي نو دا بنیادی طور چې دی دا د معدې بیماری نه وي
صحیح دی دا زه تاسو ته تبصرې لولم ډاکټر صاحب تورجان وزیرستانی لیکي د دوی ورور دی څوارلس کلن دی هر وخت وایي تر ډوډۍ وروسته الټۍ یا قی کوي وایي درې کاله وشو ډاکټر صاحب وایي راته ووایه چې د دې وجه څه کېدای شي
ډېره ښه پوښتنه یې کړې ده پامیر صاحب زه هم بخښنه غواړم چې مونږ ټول ارتکاز هم په معده باندې کېښودو او په کولمو باندې دې کې یو بل غټ غړی د نظام انحظام چې دی دا ینا یازی گر دے
بالکل
او اگر ډیر قسم لاړی یا رطوبتونه پیدا کوي یا مایات پیدا کوي چې هغه د خوراک په جذبولو کې هضمولو کې او بیا د هغې نه د وینې په تشکیل کولو کې غټ کردارونه لوبوي دغسې قسم علامات چې نو دا عموما د زیړي یا د زیګر د پړسوب یا فیټی لیور یعنی په زیګر باندې د چربی جمع کېدل د هغې صورت کې دا راځي یا دا هم کېدای شي چې کوم د غذا نالی بری څه چې ده په دې کې السر وي
صحیح او دا څوارلس کلن ماشوم ته کېدای شي دا د زیګر مسله
دا بالکل کېدای شي دا خو د پیدایش په وخت هم کېدای شي د مور نه یا د پلار نه منتقل کېدای شي د هیپاټایټس بی سی یا جی یا ڈی په صورتونو کې او د جاینډس په صورت کې یو خو ریاکټیو جاینډس ماشوم چې پیدا شي ورته شي که تاسو فکر کړئ
او جاینډس زیړی عام زیړی
عام جڑے ریئیکٹیو جنڈس اخی تم کوئی معصوم پیدا شی زڑ پیڑی نو دا چون کی زیگر کی مسئلے وی
صحیح
حکم بیل سی نا صحیح طریقے سر ماتی گینا یا جزوی بدن کی گینا نو معصومانو کی دا بالکل امکان لری چدا مرض نہ ہوشی
خدری کال چې د دې ماشوم بیماری وشو نه د پکار د فورن ډاکټر ته ورسیدې چې کله الټی کوي نو معنا خدا شو چې غذای نه هضمیږي او د بوچ کله کمی کنه نو د پکار د فورن ډاکټر ته ورسی واحد خان وزیر صاحب لیکي لبنو څخه وی شل ورځې مخکې مې د ایچ پایلوري ټیسټ وکړ وی هغه مثبت وو وی بیا مې درمل شروع کړو اماکسیسلین کلاریتمایسین 259 او رولنگ شل وی دا درمل میں ویلے یو ہفتہ وخوڑل وی بیا رتا ڈاکٹر دو نور درمل ویل او رتا ویل چا تا ہفتے وے پنہر اخری ایسو آئی پرائیڈ ایس آر ایسو ای لکلے او آئی پرائیڈ ایس آر وی وس رتا تا سو وے چے د دی درمل لو نور ضرورت شتا کنشت نو تا ہفتے چ درت ویل یو شل رز دی د ٹیسٹ شوی خوری بیا تا ہفتے دو میاشتے بیا خوری کنا
اصلا دا سیدہ پامیر صاحب ایچ پیلوری دا یو دا سی گندہ بیکٹیریا دا دا چی کل اوشی نو دا دے اخراج یا دا دے دا بدن نتلف کول دا یو دیر ناممکن خونا خو دیر مشکل ترین کار دے د دې دوه قسمه ټیسټونه مونږ کوو یو د وینې نه او یو د لوی بولو نه اصلا د دې طریقه چې کم دا هغه دا ده چې د پنسل له سره زور پاره چې دا کمې د واغانې دی ویلې دغه ور کوو مونږ او بیا پنسل له سره پس د دوباره معاینه کوو یعنی هر پنسل له سره پس به د بولو او د وینې د دواړو زرینه د ایچ پیلوري د موجود گئے پتہ لگول لازم بھی دی دا چی دا کم نور دا روگان ورکڑی دی ایٹوپرائیڈ او اسم پرزول وغیرہ دا مونگ بیا تر دول سفتو پوری ورکو اصلا دا اس ڈاکٹر سیب دس رس چل کڑے دے چی دا یو افتی ورکڑی دی اس ورطوی چی دا دون نور اخرا بیا بورشی بیا بور دی دون اخرا کمونگ مریض تا پو یو وقت ہوئی چی بای دا طریقہ کر دے دا سوکنو دا مریضان دی بیا غازمون ہدایاتو باندے عمل نکی او دې روړ ته دا ضرور دي چې د لاټري د خپل لوی متیازو د ویني په ذریعہ چې کم د دې ټیسټونه کیږي هغه کې وګوري چې ایچ پایلوري چې دا سونه حدا پورې موجود ده یا سونه حدا پورې د غدواګانو تلف کړه
صحیح
او دې چې روغ هم شي نو بیا به هم دې د دریو نه تر شپږو میاشتو پورې مزید پرېس کوي
صحیح
یعنی دا بد نظمی چې کومه تمه وختي اشاره کوله هغه ته به دې بیا منځي پریزونه پدې کې د دې چې مڼه اپل سیو دا به د کته نه خوري تر سوچ روښ شوی نه وي چټنیاں
نه
او سلاد چې کوم سبزیاں نه کچا خړل کیږي دا به نه خوري فرایډ یا سرکړی شونه لکه کباب پکوڑا دا بیکره او د میټایانو اجناس داسې قسم شنه دینه به ډډه کوي او بل یو خط طریقہ زمون ټول اوریدونکو چې کولې شي نو هغه دا کدي سره د مڼې سرکه وی پکور کې بازاری نه هاي کې هوته زابیت ک خپل کور کې دي سره د مڼې سرکی یا اپل سایډر چې کوم امریکاني راځي یا یورپ نه راځي نو دا غو ټیک دي هغه کدي یو چمچا یا دو چمچې په بو کې چې اوس کیه نو دا چې او سره د زیتون تیل لګونته کې
صحیح
نو د ټولو د واګانو نه دا په اسانه طریقه باندې ایچ پیلوري د بدن نه خطرې کې سره تلف کولې شي
صحیح ښا ساجد علي یوسف زی لیکي وی د ډاکټر صاحب نمبر راته وی په فیسبوک باندې زه به تاسو ته په فیسبوک کې ولیکم دا نمبر صحیح دی
صحیح دی
محمد جان علم دوست لیکي وی زما یو کال مخ کې پیلوري و دوه میاشتې مې دوا وخوړله دوا سره خو مې وی وسمې یو ورزلا ډوډۍ سره پیاز وخوړ وی بیا امدغه سیم وی چې ماینه وکم نو نیگیټیو راځي
پامیر صاحب ما اوس اوس دا خبره وکا چې کدا درې میاشتې پس روغم شي نو مزید درې میاشتې به دي د سلاد مڼې او دا بوتلو کې بند شربتونه ډبو کې بند شربتونه چایانه سرکړی شین لکه کباب پکوڑا میان چې څنګه وړو کې سره کوي د دې نه بعد بیا نور مزید درې میاشتې ډډه کوي.
صحیح دی. ښه، برکې صاحب لیکي وي زما خپل شپږ میاشتې کېږي چې زما خوله مې وي ګن نیسي، وي زه مسواک استعمالوم، وي په هغې گزاره کوم او ډېر خو ژبه مې وي ګند نیسي، وي ډاکټر راته وایي چې معده دې خرابه ده او دوایي مې وي خوړه خو اثر را باندې نه کوي، اوسه پورې دغسې خراب یم، وي د خولې خوند مې خراب وي، تریخ وي.
ښه، دې کې خو بنیادی د خېټې چینجي چې کوم دي د هغې هم یو کردار دی پامیر صاحب، او ډسپپسیا یا بد هضمي،
بالکل
دا هغه هم یو کردار دی، او که وزن یې زیات وي ورزش کم وي نو هغه د وجم دا شیونه کیږي، او که ورسره خدا نه خواسته بیا دی دا کوکا کولا پیپسیانې یا داسې مقتدره مواد استعمالوي نو بیا به نور هم زیات کیږي. نو دته دا پکار ده چې هفته کې کم از کم دی دوه ورځې روژه ونیسي، روژه که دی نه نیسي هغسې د ثواب دپاره نه نیسي نو بیا چې نهره تېره کړي، او بیا په درېم ورځ باندې انتهایي کم خوراک هغه هم د مایا خوراکونه شروع کړي لکه فرنی که شوګرنی ورته کیر مستې او داسې قسم، او بیا په مزه مزه د عادي خوراکونو ته راستون شي نو بیا به د تکلیف نه خلاص شي.
صحیح، او هغه خواړه ډاکټر صاحب په دې خپرونه کې هم وویل هغه خواړه چې بد در باندې لګیږي په هر چا چې بد لګیږي هغه بالکل مخري، غوړ کم استعمالوي، سرکړی شیان مې استعمالوي، دا د میدې د زخم څخه د ځان بچ کولو تر ټولو مؤثر لار کې دی. شي ورسره تباکو، سګریټ، پان دا شیان نه دي کول پکار، نو د دینم د میدې او د خولې د او د زخ د خوړو د نالې زخم نه کیږي. ورسره ډاکټر صاحب په خبرونه کې دا هم ویلي چې تاسو پکار دی چې ورزشونه وکړئ، صحتمند شیان وخورئ، او لدین علاوه په د دواګانې لکه ډسپرین دا یا غوړ غوړې دواګانې سټیرایډز دا ځینې ډاکټران یا غیر مستند ډاکټران چې دی هغه انجکشنې لګوي، هسم چې مریض ورشي انجکشن ورته ولګوي، د دې نه به ځان ساتئ نو دا مریضۍ به مو نه کیږي. همداسې د ډاکټر صاحب
بالکل همدغسې د پامیر صاحب یو وضاحت زه بل وکړم، لکه موږ اوس هم ویل چې نرم خوراک لکه مثال کیر یا فرنی داسې نه، نو دا مونږ یو عادي خبره کو، هغه روړه خویندې که خدا نه خواسته هغې ته شکر وي نو دا خبره هغې دپاره نه، هغې لپاره بیا مستې شملې او نور قسم داسې شینه بیا کېدای شي د نرمو خوراکونو نه. نو دا مونږ چونکې عمومي خبره کو نو هسې نه چې د شوګر مریض هم دا روژه مو کړي او بیا ورپسې دا چلم وکړي چې راشه اوس کیرو فیرنی مو خوره.
صحیح دی، ډېره مننه ډاکټر صاحب،
ډېره مننه، په الله ګران اوسې.
انشاءالله اوسې روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، بلونه به بیا در سره په مخامخ. او سختریدی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلک د خپل فکر نه تغیر اظهار نه ما
دشمنی کوي شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د غیرت عمل سره
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حلارو باس شوی دی
چې څنګه واکمن خلق چې دی هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.